احمد شبریم دا سجرړو د لاسو بجو د خبرونې دا وریدون کې هر کلی کوم د کونړ ته چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلی. دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نږدې پرته ده چې له تېرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلی دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګیدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له دیارلسمې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوي، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نږدې لس ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هراري کې ترسره کیږي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورس پلان شوې دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشتپي، نو ځکه هیواد وسلو مهماتو ته سمدستی اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ادارې وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي.
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی.
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاره وي؟ د پانتون استاد دوست محمد احمد زی
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی.
طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته.
د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او له منځه وړل شوي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو، نه کوم جبهه وینو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بیوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان مرستیالې هی دربار ازادي رادیو ته وویل یوه ناسمه انګیرنه نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای ته رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتو د اټکل له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشری وضعیت اندیښنه وښوده او پر مرستندویو هیوادونو یې غږ وکړ چې د بېوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشری مرستې چمتو کړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشرې هی دربار پرون د غبرګولي پر دیارلسمه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي.
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی راورسیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالي وویل چې افغانستان ته د مرستو په رسولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچې ډېره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي، د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی.
نومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د بخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولای شي د هر کلی وړ دي، اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه چې تمې وي او یا هغه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولای شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولای او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي، چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخت پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي دا ده چې تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. اما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پرېوځي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندېږي، چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنی حکومت څنګه چې اړتیا داسې هڅې وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنی حکومت ته په کار ده چې د یوې اړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګ د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولای شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولای شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکي دوست محمد احمد سي لایوي خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د جنگلونو لګیدلې اور تر کونړ رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تېرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګېدلی و، هغه خلک تللي دي او خره پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی، لوی خوړ ورته وایي. نو هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړ یې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمني د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تېرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شایي د حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیستې د دغه داعش په نامه پدیده سي و وحد کې و، ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلې دي او هیڅ ادم نه دی پاتې او ظاهري وجود دي چې نه لري. همدارس د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دي او لمنځ وړل سي، کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ستر په انشاءالله هرڅه کنټرول سي او هرڅه نورمال حالت ته راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودېدو سره خای جګړې زیاتې شي، ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارنګه زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته له رسېدو وروسته د خپلمنځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده، او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
د سندرو
میلمانه
میلمانه